поговорим.
افغان حکومت د طالبانو له استازو سره لومړنۍ مخامخ خبرې او پکې شوې پرېکړې ستایي. د افغانستان ولسي جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره یوې ښځینه کاندید ته د باور رای ورنکړه. او د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ یوې وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره خبرې اترې له کړکېچ سره مخ شوې دي. سلامونه درنو دوستانو، زه اجملنده او زما نور همکاران مو په دې خبری سات کې هرکلی کوو. په دې خبری سات کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل خبری رپورټونه در سره شریکو. د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوری دروري. نوری صاحب را سره په سټوډیو کې دی. راته ووایي چې د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهمې مسلې کومې دي؟
اول تاسو ته سلام او اوریدونکو ته باید وایو چې د نړۍ په مهمو موضوعاتو کې بیا هم د ایران د اټومي لانجې پر سر روانې خبرې دي چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه له کړکېچن حالات سره مخامخ شوي دي. خو یو ایراني ډیپلومات ویلي دي چې دوی شپږو قدرتونو ته د اټومي خبرو په اړه هغه د پاتو اختلافاتو د هواري په مقصد رغنده پلانونه یا وړاندیزونه کړي دي. دغه راز د عراق یوې محکمې هم نن څلېرشت هغه کسان په اعدام کوم کړل چې په تیر کال د اسلامي دولت ډلې سره د عراق په تګریت کار کې د 1200 عراقي ځواکونو د غړو په اعدامولو په ډلې زتوګه په وژلو تورن دي.
ډېر زیاته مننه نوري صاحب تاسو ته برازو او تاسو به د سیمې او نړۍ خبرونه اورو. خو مخکې تر هغه د کابل سټوډیو ته ځو. مرسي احمد سید د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روزي وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دویمه ناسته جوړه شي. د ملي وحدت حکومت اجرایي مشر وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو ترڅنګ حکومت د ملي او اسلامي ارزښتونو د دفاع لپاره چمتو دی. او د امیر روغتیا وزارت وایي چې د روان کال له پیلې د کانګو ناروغۍ 15 مشکوکې پیښې ثبت کړې دي. په سر کې پام کړی هغه خبر ته چې همدا شیبه مکتر ورسید. د کابل د اتمې امنیتي حوزې اړوند د شاه شهید په سیمه کې څو شیبې وړاندې د وې درنې چاودنې غږ اورېدل شوی دی. تر اوسه د چاودنې څرنګوالی نه دی معلوم او دا هم څرګنده نه ده چې هدف به څوک و. په دې سیمه کې تېره ورځ وسلوالو طالبانو دوی بېلابېلې حملې وکړې چې یوه انتحاري او بله هم ډله ییزه حمله وه. هڅه کوو چې په راتلونکو خبري سرویسونو کې په دې اړه نور جزئیات تاسو سره شریک کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روزي وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دویمه ناسته جوړه شي. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تېره شپه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال خلیل کرزي د پاکستان په مری ښار کې د طالبانو له استازو سره د سولې د خبرو لومړنۍ غونډه وکړه. په خبر پاڼه کې ندی ویل شوي چې د غونډې څه نتیجه درلوده او کنه. خدا ذکر شوي چې افغان حکومت د ناستې له پریکړو هرکلی کوي او تاییدوي. په پاکستان کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو د تیرې شپې خبرې لومړنۍ رسمي خبرې دي چې ترسره شوې. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو ترڅنګ حکومت د ملي او اسلامي ارزښتونو د دفاع لپاره تیار دی. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن بلخ ولایت ته په خپل سفر کې د 209 شین قل اردو مسؤلینو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړه لکه څرنګه چې په هیواد کې د سولې د تامین لپاره موږ غږ پورته کړی نو د هیواد د امنیت ټینګښت ته به هم کار وکړو. عبدالله ویل زموږ پیغام مخالفینو ته دا دی لکه څنګه چې موږ د سولې د تامین لپاره په رښتینې ډول غږ پورته کړی نو په همغه شان د ملي او اسلامي ارزښتونو او خلکو د دفاع لپاره تیار یو. ښاغلی عبدالله دغه راز په افغانستان کې د استخباراتي سازمانونو د فعالیتونو پر پیاوړتیا هم ټینګار وکړ. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې د روان کال له پیله د کانګو ناروغۍ 15 مشکوکې پیښې ثبت کړي دي. دغه وزارت ویان وحیدالله مایار نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په هرات، ننګرهار او کابل کې 10 د کانګو مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې 8 کسان د همدغې ناروغۍ له امله وژل شوي دي. د دغه ناروغۍ ویروس له حشراتو او حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. مایار وایي چې تېر کال هم د کانګو ناروغۍ له امله 3 کسه وژل شوي وو. د دې ناروغۍ نښې د سرد، درد، تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی، د سترګو سوروالی او د ستوني درد دی. ښاغلي مایر له ټولو افغانانو وغوښتل چې د کانګو ناروغۍ د علایمو د لیدلو په صورت کې هر څومره زر چې ممکن وي روغتون ته مراجعه وکړي. او ولسمشر محمد اشرف غني، محمد قربان حقجو د ایسا یا له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې د مشر په توګه وټاکه. د ایسا ادارې ویان روح الله احمدزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی حقجو به ښایي د شمې په ورځ خپل رسمي دنده پیل کړي.
کمیسیون د عالی د سرمایه گذاری په پیشنهاد سره په همدار از رئیس جمهور په منظوره سره 2 کسه دوی ته پیشنهاد شول د ایسا ادارې د ریاست لپاره. په دې 2 کسانو کې کمیسیون د عالی د سرمایه گذاری په پیشنهاد او د ولسمشر په منظوره سره محمد قربان حقجو د دې ادارې د رئیس په توګه وټاکل.
محمد قربان حقجو له دې وړاندې د اجرایي ریاست اقتصادي سلاکار او له هغې وړاندې د سوداګرۍ خونې عامل رئیس و. د کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه به زما همکار تاسو وړاندې کړي.
یو لوړ رتبه ایرانی ډیپلوماټ نن وویل چې له شپږو قدرتونو سره د اټومي خبرو په اړه د اختلافاتو د پای ته رسیدو لپاره رغونکې حل لارې وړاندې کړې دي. د ایران د محصلینو خبري اژانس د دغه ډیپلوماټ له قوله چې نومې نه دی ښودل شوی ویلي چې د تهران د وړاندیزونو هدف د هغو اختلافاتو هواری دی چې د 15 جمعیو له ډلې سره د اټومي نهایي موافقې په وړاندې تر اوسه پاتې دي. دغه ډیپلوماټ دغه راز ویلي چې ایران به د دغې موافقې په اړه چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې تهران د دې ضمانت کوي چې د اټومي وسلو د تولید لټه نه کوي، د سترو کرښو په اړه نرمښت ونښیي. د راپورونو له مخې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې د جولای په 6 وروسته له هغې سختې مرحلې ته داخلې شو چې د تهران د وسلو او توغندیو د لانجمن اټومي پروګرام د لانجمن پروګرام په خاطر پر تهران د ملګرو ملتونو د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو مسله راپورته شوه. خبرې د جولای په 10 ټاکلې موافقې ته په رسېدو کې ناکامه شوې او یوې نهایي موافقې ته د رسېدو لپاره د دریم ځل لپاره د جولای 10 بل ضرب الاجل ټاکل شوی دی. د عراق یوې محکمې نن د اسلامي دولت له ډلې سره په تړاو هغه 43 کسان په اعدام محکوم کړل چې د تېر کال په جون میاشت کې د تکریت ښار په لمنو کې په ډله ییزه توګه د عراق د هوایي ځواکونو تر 1,200 غړو پورې په وژلو تورن دي. د عراق د سترې محکمې د قضایي شورا ویان عبدالستار ال برقدر وویل 4 تورنو ته برات ورکړل شو. د بغداد د جرایمو د مرکزي محکمې دا لومړنۍ فیصله ده چې د اسلامي دولت ډلې یا له هغې سره په تړاو د 603 سخت دریزو په اړه یې کوي. دوی تورن دي چې دغه عام وژنه یې ترسره کړې ده. عراقي چارواکي تر اوسه پورې د شاوخوا 600 کسانو په لټه کې دي چې په دغه عام وژنه کې په لاس لرلو تورن دي. د اروپای اقتصادي کمیشنر وای بروکسل تر اوسه له اتن څخه پراخوا او غیزمنو اصلاحاتو ته سترګې په لاره دی چې له مخې یونان وکولی شي د یوروزون یا د هغو هیوادونو په ډله کې پاتې شي چې د چلن پیسې یورو ده. کمیشنر پیر موسکوویچ نن بی بی سی ته وویل چې فرانسه او جرمني باید یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس دې ته اړ کړي چې د هغو اصلاحاتو لپاره اقدام وکړي چې اتن ته د پور ورکولو مخې نیولې ده تر څو دا هیواد د 311 میلیارد ډالرو پور له امله دیوالي نه شي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه شو او ناهیلو شو مشرانو د دې هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس تېر ورځ ونس شو کړی چې د پراخو اصلاحاتو یو طرح د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپایي ټولنو مشرانو په پرونۍ غونډه کې سلا وکړه چې د یونان د بحران په اړه به د جولای په 12 بیا غونډه کوي او تر هغې به د اروپا مرکزي بانک د یونان بانکونو ته پیسې ورکوي. او روسي، سربیا او د بوسنیا له سربیانو سره ژمنه وکړه چې د امنیت شورا د هغې پریکړې لیک مخه به ونیسي چې په 1995 کال په سربرنیڅه کې د مسلمانانو ګڼه وژنه عام قتل ګڼي. د دغې ژمنې وروسته د سربیا صدر اعظم وویل چې د دغې وژنې د یادونې په مراسمو کې به برخه واخلي. وروسته له دې چې الکسندویچس د روسیې او چین څخه ډاډ ترلاسه کړ چې دوی په امنیت شورا کې خپل د ویټو حق کاروي، پرونی په بلګراد کې وویل چې د شنبې په ورځ د دغې وژنې د شلم تلین په مراسمو کې برخه اخلي. د دغه وژنې د شلم کال د یاد په مراسمو کې برخه اخلي. هغه وویل چې روسیې او چین ورسره ژمنه کړې چې د داسې یو پریکلیک صادرولو ته به اجازه ورنه کړي چې سربیا او د سربیانو د جمهوریت سپکاوی کوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او په پاتې خبرونه کې بیا هم له اجمل ان سخت سره یاستئ.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن دوستانو ته یو وار بیا سلام وړاندې کوو. زموږ خبری سات خبرونه اوړي اوري په دې خبرونه کې موده مطالب او ریپورټونه راټول کړي دي. افغان حکومت د طالبانو له استازو سره لومړی مخامخ خبري او پکې شوې پریکړې ستایي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان
از هر دو طرف توافق صورت گرفته که هر دو جانب خواهان تأمین صلح در افغانستان و در منطقه هستند.
دیاره دا افغانستان پا لیدلوری سربیره دا پاکستان دا بهرنیو چارو دا وزارت دا چارواکو نظر هم در سر سرگنده و خو څومره چې افغان چارواکي خوشبین دي، آیا د سولې خبرې واقعا هم دومره ښې پر مخ روانې دي؟ دا پوښتنه مو د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سید داوود نه کړې ده.
هغه هڅې چې دوی د مذاکراتو ته اغم په اسلام آباد کې د افغانستان حکومت سره کینولې دي، زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات د نتیجه ولري. په دې چې د هغوی رسمي دفتر قطر دی او د قطر استازو په دغې غونډه کې ګډون نه درلود.
افغان ولسمشر اشرف غنی په ډاګه کړی چې په خبرو اترو کې به د دې هېواد د اساسي قانون په لومړي او دویم فصل کې د بدلون پر راوستلو هیڅ معامله ونشي. د اساسي قانون په لومړي او دویم فصل کې څه دي؟ په دې موضوع د حقوقي چارو له کارپوه نصرالله ستانکزي سره غږېدلی یو. همدارنګه به مولدی هم خبر کو چې د افغانستان ولسي جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره یوازینۍ ښځینه کاندید ته د باور رایه ورنه کړه. د افغانستان اجرایی رئیس ستوایی د دفاع د نوي وزیر د معرفي کولو پر سر د افغان ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنز خبرو پر مختک کړی دی. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې مو د سر موضوع دا ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره خبرې اترې له کړکېچ سره مخ شوي دي. نور مسایل هم لرو له موږ سره اوسئ. دا ساده راډیو ده. افغان حکومت د طالبانو له استازو سره لومړنۍ مخامخ خبرې او پکې شوې پریکړې ستایي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي دواړو لورو پرون په دې خبرو کې په افغانستان او سیمه کې د سولې پر راتلو ټینګار کړی دی او په دې هم سلا کړې چې د خبرې اترې به دوام کوي. له کابله صفي الله ستانکزی له نور تفصیل سره.
لڅ باندې یوې لسیزې وروسته افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه مخامخ رسمي خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د چهارشنبې په ورځ وویل چې دواړه لوریو د سه شنبې په شپه په دې ناسته کې د سولې پر راتلو ټینګار وکړ او د ورته ناستو د دوام غوښتنه یې وکړه. دواړه لوریو موافقه وکړه چې په افغانستان او سیمه کې د سولې د راتلو ملاتړ کوي. افغان لوري ټینګار وکړ چې دواړه خواوې باید د خپلو غوښتنو یو فهرست جوړ کړي او هیڅ وړاندیز ترې پاتې نشي او راتلونکو غونډو ته وړاندې کړي څو د سولې خبرې غښتلې کړي.
روند صلح یک روند پایدار باشه.
ښاغلی مستغنی زیاته کړه چې په دې ناسته کې ګډونوال د دواړو لوریو رسمي استازي او راتلونکي غونډه به له روژې میاشتې وروسته ترسره کړي. په افغان پلاوي کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د سولې شورا غړی حاجي دین محمد او دوه نور کسان شامل وو. طالبانو مخکې رد کړي و چې استازي مري ته د دې ناستې لپاره ورلیږلي، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې د امارت سیاسي کمیټه واک لري چې هر وخت خبرې وکړي کنه. افغان ولسمشر لدین استاسو ساته مخکې له شمیر کارپوهانو سره په لیدنه کې ویلي چې د سولې د خبرو دوام او د دواړو لوري د غوښتنو د فهرست په جوړولو بټینګار د دې ناستې اصلي موضوع وي. د سولې علي شورا هم یاد ناست استایل او ټینګار کړي چې باید دوام پیدا کړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار ازادي رډو ته ویل که دا خبرې د اوربند په شرط دوام مومي نو تر اوس به ډېری اغیزمنې تمام شي.
زمينه برابر شي چې رسمي پراخه او متمرکز خبر اترې په یو بین الافغانی خبر اترې ان شاء الله تعالی مخامخ به شروش نخ پا نخ. خو لمرده شرط به دایی چی یو اوروان به حکم فرماشی، خو داسی خود نکیگی چی هم وژن جریان ولری او هم در سول خبر آتری.
اخو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبه پر ورځ په بلخ کې د 209 شاهین قلی اردو پوځیانو ته په وینا کې سوله د افغانانو هیله وښودله او له مخالفې ډلې د صداقت غوښتنه وکړه.
ورځ کې صلح د کشور تامین شد.
هغه ورځ چې په دې هیواد کې سوله تامین شي د افغانانو د نیکمرغۍ ورځ بوي. په دې هیله کې افغان حکومت په صادقانه ډول مخالفینو ته خپل پیغام رسولی دی. په همدې لړۍ کې نن ورځ هم خبرې روانې دي. ښاغلی عبدالله په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د افغان لوري لسیال نه صداقت غوښتنه وکړه چې د دې خبرو کوربه پاکستان تل په چال او سیاسي لوبو تورن شوی دی. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل دا غونډه په دې نتیجه نه ورکوي چې پاکستان خپله ګټه پکې سنجولې او طالبانو هم نه ده تایید کړي چې استازی یې ورلیږلي که څنګه.
کاش چې د پاکستان سیاست بدل شوی، دا هم د افغانستان په ګټه دی. او که چېرته طالبان خو واقعا د جنګ نه ستړي شوي دي، اما مسله دا ده چې دغه هیئت چې دوی د مذاکراتو ته هغه په اسلام آباد کې د افغانستان حکومت سره کینولی دی، زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات د نتیجه ولري. په دې چې د هغوی رسمي دفتر قطر دی او د قطر استازو په دغې غونډه کې ګډون نه درلود.
له دې مخکې هم د سولې خبرې شوي چې له هغې ډلې د ناروې، قطر، چین، عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان خبرې د یادونې وړ دي. خو دا چې دا ور دواړو لوریو رسمي لیدنه کړې، نړیوالو هم ترې تود هرکلی کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو او پاکستان دا خبرې اړینې او مثبتې بللې. افغان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سولې د تأمین لپاره وروستۍ ناسته مثبته ارزولې، خو دا چې دا خبرې به څومره مرسته وکړي چې روانه جګړه ختمه شي وخت به ثابت کړي. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې افغان حکومت د طالبانو له استازو سره لومړنۍ مخامخ خبرې او پکې شوې پرېکړې ستایلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چیرې چې دا خبرې اترې شوې، د خبرو اترو په اړه څه وایي؟ په دې اړه به له پاکستان څخه د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق راستولی رپورټ واورو.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو پای ته رسېدلی، چې په ترڅ کې دواړو غاړو د خبرو اترو د لړۍ پر جاري ساتلو موافقه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو پایتخت اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریح خارګوټي کې ترسره شو، چې په ترڅ کې د دواړو خواوو استازو موافقه وکړه چې د سولې خبرو اترو ته به دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو جګپړی افغان پلاوی تېره ورځ د مستقیمو خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته راغلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کاږي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو زمینه پاکستان برابره کړې وه، چې د دې هیواد دغه اوسو برخه ده چې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو اترو لپاره یې کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې دا خبرې په ښه مثبت فضا کې ترسره شوې، چې پکې د چین او امریکا استازو هم برخه درلوده او ټولو خواوو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپل نظرونه سره شریک کړل. پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو زمینه تر هغې وروسته برابره کړه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سمو د مخکې د یو لیک په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې پر راوستو کې مرسته وکړي او پر خپله خاوره د افغان طالبانو او حقاني شبکې پر ضد عملیات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې هم دا راز راغلی چې افغان دولت او افغان طالبانو پر دې موافقه کړې چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره به د خبرو اترو لړۍ جاري ساتي او د دواړو غاړو ترمنځ د مستقیمو لیدنو کتنو د بل پړاو نیټه او ځای به تر روژې وروسته وټاکل شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د امریکا متحده ایالاتو په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو هرکلی کړی او دا یې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره حیاتي بللې دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو ځینو کارپوهانو هم په اسلام آباد کې د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو هرکلی کړی، خو د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې پاکستان باید په دې لړ کې رښتینی او له پاک نیته همکاري وکړي.
دوستانو، دا چې د سولې خبرې اترې په پا پاکستان کې د لومړي ځل لپاره البته لومړي پړاو ته ورغلي دي او په مستقیمه توګه چارواکي وایي چې طالب استازو او همدارنګه د افغان دولت استازو په خپلو کې مخامخ خبرې کړي، د دې لپاره که هیله مندي شته نو د بریالیتوب لپاره یې نهیلي هم شته. په کابل کې زما همکار اسدالله لودین د سیاسي چارو له افغان کارپوه حاجي سید داود سره د اصولي د دې خبره اترو د بریا د احتمال په اړه مرکه کړي.
راته وایي چې فکر کوي چې دا غونډه به بالاخره نتیجه ورکړي او طالبان به د سولې لار غوره کړي او جګړه به په افغانستان کې ختمه شي؟
په لومړي سر کې دغه څه غونډه چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د استازو سره کېږي، بې د شکه دا یو مثبت ګام د سولې په پروسه کې شمیرل کېږي. اما اصلي مسله دا ده، دغه کسان چې تیره ورځ په اسلام آباد کې او په مری کې د افغانستان د حکومت د رسمي پلاوي سره لیدلي دي، آیا دوی د طالبانو استازیتوب کولی شي که نه؟ تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم او د قطر دفتر هم دا تایید کړې ده چې دا زموږ استازی نه دي، نو زه داسې فکر کوم چې پاکستان بیا هم تقریبا درې اړخیزه لوبه روانه کړې ده. د یوې خوا نه تاسې پوهیږئ چې د عقرب د میاشتې را په دې خوا د افغانستان ولسمشرې په دې هیله کړې وه چې طالبان موږ حاضروو چې تاسو سره مخامخ خبرې وکړي، او همدې خبرو ته تقریبا دغه د اته میاشتې یا اووه میاشتې افغانستان خلکو او دولت انتظار وایست. بالاخره هغه ډله چې هغه خپله اوس طالبانو سره اړیکې پرې شوي دي او طالبانو د طالبانو تحریک د هغوی غړیتوب اوس نه مني.
اوس د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې کوم هیات چې طالبانو لخوا استازیتوب کوي هغه د طالبانو رسمي هیات دی. څه علت دی چې بالاخره طالبان د سولې خبرو ته حاضر شول؟ د پاکستان سیاست بدل شوی او که طالبان نور له جګړې ستړي شوي دي؟
وایي کاش چې د پاکستان سیاست بدل شوی، دا هم د افغانستان په ګټه دی. او که چېرته طالبان خو واقعا د جنګ نه ستړي شوي دي، اما مسله دا ده چې دغه هیات چې دوی د مذاکراتو ته هغه په اسلام آباد کې د افغانستان حکومت سره کینولی دی، زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات د نتیجه ولري، په دې چې د هغوی رسمي دفتر قطر دی او د قطر استازو په دغې غونډه کې ګډون نه درلود. اوس به پاکستان د ځان د خلاصي دپاره چې هم د پاکستان خلکو ته د پاکستان حکومت دا خبره وکړي چې موږ خپله وسه وکړه یو ډله طالبان هم ورسره کینول، نو ټول طالبان نه غواړي چې افغانستان حکومت سره کینی، او د افغانستان حکومت ته به هم همدا وښایي چې موږ په دې نورو طالبانو باندې واک او کنټرول نه لرو. نو متاسفانه دا درې اړخیزه لوبه ده، او په دې لوبه کې زه فکر نه کوم چې په دغه ترتیب سره دې په افغانستان کې سوله رامنځته شي.
حاجی صداوتو چې تاسو ورسره د سولې د خبراترو او د سولې د خبراترو د بریالیتوب د احتمال پاړه مرکه اوریده. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې عالي شورا او افغان طالبانو ترمنځ د خبراترو یو بل پړاو د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې شوی، افغان ولسمشر اشرف غني ویلي چې په خبراترو کې به د دې هیواد د اساسي قانون په لومړي او دویم فصل کې د بدلون پر راوستلو هیڅ معامله ونه شي. د افغانستان د اساسي قانون په لومړي او دویم فصل کې څه دي؟ دا پښتون عبدالحی کاکړ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي څخه کړي.
اول فصل کې دولت تعریفیږي، دولت تعریفیږي او د خلکو ډول او هغه احکام چې د اسلام سره په مطابقت کې وي په کومه مسایلو باندې بیرغ معرفي کېږي. په اول فصل کې د افغانستان پایتخت معرفي کېږي، د افغانستان رسمي ژبه معرفي کېږي، یعنې دا دین معرفي کېږي. دا مسایل په اول فصل کې راغلي. یعنې د اول فصل عنوان دولت، دوم فصل د وګړو حقوق او وجایب په دوم فصل کې راځي چې په هغه کې خلک کوم حقوق لري او د هغه په وړاندې څه مکلفیتونه او وجایب لري. دا په دوم فصل کې راځي. په خپل اساسي قانون کې ویل کېږي چې د دې اساسي قانون تعدیل امکان لري، دوه شیې د تعدیل کې یو دموکراتیک ارزښتونه او بل هم د دولت اسلامي هویت. دا دوه شیې استقلال او ارضي توانات د امر سره دا غیر قابل تغییر دي. کله چې جمهور رئیس اشرف غني وایي په دوم فصل کې دموکراتیک ارزښتونه ضمانت شوی، نو په هغه اساس دا خبره کوي.
یعنی دلته یو پښتنه راپورته کېږي چې که طالبان یعنی د دې کله دا خبره کوي چې اول او دوم فصل کې بدلون نه راوستل کېږي، نو طبعا د ښکاری چې طالبان جنو او د طالبانو څه نه غوښتنې دي، نو طالبان یعنی په څه کې بدل چسپی ولري چې اول او دوم فصل کې ولې بدلون راسي؟ دوی به څه اعتراض کوي؟ دا
په طبيعي ډول د دولت په جوړښت کې چې په اول فصل کې راغلي دوی به خپه خپه او همدارنګه بعضې دموکراتیک ارزښتونه دي چې هغه د لیبرالیزم نه اخیستل شوي دي، ښایي طالبان له سره موافق نه وي.
او د ښځو حقوق یا مشروع یا په دې دغه کې په هغه کې خو څه به نه
وي؟ یعنې هغه هم په دویشتم ماده دی کې ویل کېږي چې په دوم فصل کې ویل کېږي چې د افغانستان ټول وګړي سره برابر له ښځو نه سره برابر دي. اما زه فکر نه کوم چې طالبان دا سم په دې مسئله باندې ولګېږي، اما په فصل کې نورې خبرې شته چې هغه په اسلامي نصوص سره ښایي د طالبانو تعبیر دا وي چې مطابقت ولري.
اخیری پوښتنه نصرالله ستانکزي صاحب، هغه دا چې که اشرف غني د دوو یعنی اول او دوم فصل خبره کوي او تاسو وایئ چې د کې نور فصلونه هم دي، نو آیا نور داسې ځایو کې معنا دا سوه چې امکان لري چې په هغه کې د طالبانو که چېرته
وښي؟ ډېر واضح خبره ده چې پرته له دې چې طالبان دا غوښتنه وکړي یا ونه کړي، د افغانستان اساسي قانون د تعدیل وړ قانون ده. یعنې تعدیل معنی تغیرات منلی شي، یو د بلې خوانه تیرو لسو کلو تجربه ثابته کړې ده چې د افغانستان اساسي قانون په ځینو مواردو کې کار نه ورکوي، په ځینو مواردو کې اشتباهات لري، څه لفظي اشتباهات، څه ماهیوي اشتباهات، باید په هر صورت په دې قانون کې ګوتې ووهل شي.
نو که هغه د طالبانو په غوښتنه وي هم
دا بیل بحث دی، طالبانو په غوښتنه یا نه وي، د افغانستان اساسي قانون د مال نظره
د افغانستان د حقوقو او سیاسي علومو د پونزي استاد البته د کابل پانتون استاد نصر الله ستانګزی و چې تاسو ورسره په دې اړه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ مرکه اوریده چې د افغانستان د اساسي قانون په لومړي او دویم فصل کې څه دي، هغه څه چې ولسمشر اشرف غني وایي په دې کې به د بدلون په اړه هیڅ ډول معامله ونه کړي. دوستانو، د افغان چارواکو او طالب استازو هغه خبرې چې په اسلام آباد کې شوې دي تاسو ته څومره هیله بخونکې دي؟ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه له دې خبرو نه تاسو څومره هیله لرئ؟ آیا دا خبرې به د تاسو فکر باندې بریالۍ شي او افغانستان ته به سوله راوړلی شي؟ موږ ته زنګ ووهئ او خپل نظر مرا سره شریک کړئ. 0992 3540 یا بل شمیرم ده 0992 3550 0992 3540 بل شمیره ده 0992 3550. ترې ویلندې خبرتیا ورسته موږ د تاسو ټلیفوني تماسونه اخلو.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. تاسو په رادیو سربیره زموږ خبرونه، زموږ لیکنې، ریپورټونه او مطالب زموږ ویبپاڼه کې هم کتلی شي. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. تاسو ټلیفونونو ته راځو. مخکې له دې نه چې ټلیفونونه مو واخلو، یوه هیله لرم او هغه دا ده چې کله د تاسو ټلیفون له سټوډیو سره رخ کیږي، مهرباني وکړئ ډیر سوال او ځواب او پوښتنو ته لاره مه پرېږدئ. خپل نوم، خپل ځای مو واخ او راته یاد کړئ او په موضوع مو نظر سره شریک کړئ. لومړنی ټلیفون راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د تاسو غږ خبريږي. وعلیکم السلام، غږ بخبريږي. مهرباني وکړئ دا راته وایي چې تاسو دغه په اسلام آباد کې چې د طالب استازو او د افغان حکومت د استازو ترمنځ خبرې شوې دي، ته څومره هیله منئ؟
بیا ته کوم ډول ورځان نه هیله من، موږ په دې باندې دغه چې د پاکستان پر ځای باندې په سعودي عربستان او یا بل اسلامي حکومت ته خبرې سیوي، ځکه چې افغانان په پاکستان باندې باور نه لري. هیڅ کله دې ساجي کامکار نه ده کړی، نو جې ته موږ شک په سترګو ګورو چې دوی به ساجي کامکاري کوي.
ډېر زیاته مننه، د تاسو نظر هم واورېده. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ او دا راته ووایئ چې د سولې هغه خبرو ته چې په اسلام آباد کې شوې څومره هیله منئ؟ د تاسو غږ خپرېږي، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه روزانه ښه
دی؟ الله فضل دی. مهرباني وکړئ خپل نوم هم واخلئ، زیم یاد کړئ او د موضوع په اړه نظر راته ووایئ.
نور احمد انوری د سنگین، د هلمند ولایت سنگین
ولسوالۍ. مهرباني وکړئ، ما مخکې وویل چې کلم د تلیفون مرخ کیږي خپل نوم او خپل ځای ووایئ او خپلې خبرې مو وکړئ، ځکه چې په دغه جوړ په خیر کې ډېر وخت لګیږي. مهرباني.
نو دا څه د طالبان استازي وی خو هله من دی ورته زیاته ده، خو لکه دا چې په تاسو ته وینا کده طالبان استازي نه نو بیا مشکل دی.
نو تاسو څومره مطمئنه چې طالبان استازي بووي که نه بووي؟
نو نه، دا خو خاصی خبره ده چې کتر حساب په دې کې څه ګډون نه درلو.
ها، ډیره زیاته مننه. د تاسو نظر وو خپور شو. بل اوریدونکو ته هم ورزو د نظر مو راخلو. دوستانو، زموږ غږ لاساده رادیو نه اوري. زموږ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 3 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نه اوریدل شي. تاسو کولای شئ چې په اسلام آباد کې د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو د استادو ترمنځ د ورستیو شوو خبرو په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0992 3540. بل شمیرم ده 0992 3550.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries.
اروپا تر امریکا
لگے
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
ل آسیا تر آسٹریلیا آزادی رڈیو واورئی اوزان خبر کرئی
دوستانو متاسفانه چې زموږ وخت پوره شو او لښمن سره سم ستاسو نور ټلیفونونه نشو اخیستلی هغه دوستان چې موږ ته یې ټلیفون وکړ او یې د ټلیفون کولو هڅه وکړه مننه ترې کوو وخت په افغانستان کې 4:30 بجې شوې تاسو د ازادي رادیو ځنګړې خبری سات خبرونه اورئ نوریاس نوری په سټډیو کې دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلام آباد د سولې خبرې د سولې د پروسې د رسمي پیلېدو لپاره ګټورې وي او دواړو خواوو موافقه وکړه چې بله غونډه به له روژې وروسته کوي د کابل د اتمې ناحیې د کاتناو سیمه نن د یوې بلې چاودنې شاهده ولې دغه چاودنې په اړه امنیتي چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي خو د اتمې ناحیې د کاتناو او شاهشهید سیمه تېره ورځ وسلوالو طالبانو دوه بېلابېلې حملې وکړې چې یوه انتحاري او بله یې هم ډله ییزه وه د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي استخبارات باید شپه او ورځ د تخریبي فعالیتونو د کشف په هڅه کې اوسي عبدالله دا خبرې بلخ ولایت ته په خپل سفر کې د 209 شاهین قول اردو مسؤلینو ته د وینا په مهال وکړې د افغانستان بانک د ریاست لپاره کاندید خلیل صدیق او د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره کاندید یوسف حلیمي له ولسي جرګې څخه د باور رایه واخیسته خو د سترې محکمې د عالي شورا لپاره بل کاندید انیسه رسولي ونشو کړی چې د ولسي جرګې له لوري د 50 جمع یو رای لاسته راوړي یو لوړ رتبه ایراني ډیپلومات نن وویل چې له شپږو قدرتونو سره د اټومي خبرو په اړه د اختلافاتو د پای ته رسیدو لپاره رغونکي حل لارې وړاندې کړې دي د عراق یوې محکمې نن د اسلامي دولت له ډلې سره په تړاو هغه 43 کسان په اعدام محکوم کړل چې د تیر کال په جون میاشت کې تکرت ښار په لمنو کې په ډله ییزه توګه د عراق د هوایي ځواکونو تر 1200 غړو په وژلو تورن دي د اروپای اقتصادي کمشنر وای بروکسل تر اوسه لاتم څخه پراخ او غزمنو اصلاحات ته سترګې په لاره دی چې له مخې یونان وکولی شي د یوروزون یا د هغو هیوادونو په ډله کې پاتې شي چې د چلن پیسې یې یورو ده او روسیې سربیا او د بوسنیا له سربیانو سره ژمنه کړې چې د امنیت شورا د هغه پرېکړه لیک مخه به ونیسي چې په 1995 کال په سربریسه کې د مسلمانانو ګڼه وژنه عام قتل ګڼي
دوستانو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو واوریده ک د دې خبرونو په تفصیل ځان په هول غواړی نو کولای شي چې زموږ ویب پاڼه ته ورشي azadiradio.com مو د ویب پاڼه پته ده هلته دا نور خبرونه لا تفصیل او پزینو برخو کې لا ویډیوګانو او عکسونو سره موندل شي اوس هم د سپورت سو خبرونه
تاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوالو تمرینی سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه له هالند سره وکړه د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ټول د سیالیو په سکاتلند کې جوړیږي خو د باران د اوریدو له امله تیر شپه تر سره نسوي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر ورځ د جرسی ټیم ته 8-0 فوړاندې ماتې ورکړه د کرکټ تمرینی سیالۍ د نړۍ د 14 هیوادونو په ګډون جوړیږي چې په نتیجه کې باید د شپږو هیوادونو ټیمونه د کرکټ نړیوال جام سیالۍ ته لار پیدا کړي د رسنۍ د روژې جام د فوټسال سیالۍ په لړ کې نن ماښام د کابل پوهنتون د رسنۍ د مرکز ټیم د آزادو خبریالانو له ټیم سره لوبه کوي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان سید علي کاظمي ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سیالۍ په دوهمه لوبه کې د یک او اریانا ټلویزیونونو ټیمونه په خپلو کې سره لوبه کوي نوموړي زیاته کړه په دوه سیالۍ کې له کورنۍ رسنۍ څخه 14 ټیمونه د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت ګډون کوي د لوبو دغه دوره د روژې میاشتې د فوټسال سیالۍ څلورم پړاو دی چې د لوبو درې دورې سیالۍ په تیرو درې کلونو کې ترسره شوې دي او ټاکل شوی د افغانستان د مرکزی زون د والیبال سیالۍ په نږدې راتلونکي کې پیل سي. د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر یونس پپلزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د نهو ولایتونو د شپاړسو ټیمونو ترمنځ پیلېږي. ښاغلی پپلزی زیاته کړه چې د دغه سیالۍ څخه هدف د والیبال لوبو پیاوړي کول او د افغانستان د والیبال د غوره لیګ سیالۍ لپاره د غوره ټیمونو ټاکل دي. د خبرونو پای
دوستانو سپورتی خبرونه و چې له کابل سټډیو څخه سید کمل شاه عارف درته وړاندې کړل. د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. دویمه برخه د سیمې او نړۍ له مسایلو پیلوو. په دې ترڅ کې به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ یوې نهایي موافقې ته په رسیدو کې د خبرو اترو په لاره کې له تازه خندونو تاسو خبر کو. همدارنګه به د افغانستان په مسلو کې واوري چې د افغانستان ولسی جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره یوازینی خزینه کاندید ته د باور رای ورنکړه. د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د دفاع د نوي وزیر د معرفي کولو پر سر د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د خبرو پرمختګ کړی دی. که وخت و دا به واوري چې د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور په شمال زون کې د نامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلی ده. او شان خان چې د پښتو ځوان سندرغاړی دی او اصلا د وزیرستان اوسیدونکی دی یوه لنډه مرکه هم ورسره ده. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ یو نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره مذاکرې له کړکېچ سره مخ شوي. ډیپلوماټان وایي ایران خپلې غوښتنې نورې هم زیاتې کړې. ایران مخکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د لګول شویو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوله، خو اوس وایي د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د مزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارفو وسلو لګېدلي بندیزونه هم لرې شي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
غربي ډیپلوماټان وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله مذاکرې وروسته له هغې له بدخوندۍ سره مخامخ شوي چې ایران په وروستیو دقیقو کې د خپلو میزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارفو وسلو د ملګرو ملتونو د پراخو بندیزونو د لرې کېدو مسله پورته کړه. تر دې مخکې ایران یوازې پر هغو اقتصادي تحریمونو تمرکز کاوه چې اروپایي ټولنې او امریکا ورباندې لګولي او د ایران اقتصادي زیانمن کړی دی. پورستایو کې ایران د موافقې لامل کېدو سره سم د ملګرو ملتونو د هغو اقداماتو د لرې کېدو غوښتنه هم پیل کړې چې د دغه هیواد د بالستیک میزایلو پروګرام او د وسلو د تجارت مسله یې محدوده کړې وه. په داسې حال کې چې د تهران پر اټومي پروګرام یوې موافقې ته د رسېدو لپاره مهلت په پای ته رسېدو و، د ویانا د مرکزي برخې په پالایس کوبرګ لګژري هوټل کې د دوشنبې شپه ناوخته د غونډې خبرې احساساتي سوې. په دې هوټل کې د جون له ویشتمې د مذاکرو وروستی پړاو روان دی، خو یو غربي ډیپلوماټ وویل دا خبرې د قهر او غصې څرګندول نه بلکې د تودو نظریاتو تبادله وه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کاربي پرون په واشنگټن کې یوه کنفرانس ته وویل دوی د موافقې پر کیفیت ډېر تمرکز کړی. هغه څه چې مرکچیانو ورباندې تمرکز کړی د موافقې څرنګوالی یا کیفیت دی، نه هغه مهلت چې کانګرس یا بل چا ټاکلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی ویلي یو موافقه هغه وخت معنا لري چې له ایرانه هممهاله ټول بندیزونه لرې سي. ایراني چارواکي تل دا خبره کوي چې د بندیزونو له لرې کېدو یې مقصد د ایران د اقتصاد په پښو درول دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی
تحریم ظالمانه باید از
دا چې وایو ظالمانه تحریمونه دی لري سي، مقصد مودا دی چې ایران ته پنګ راسي، د چاپیریال ستونزه حل سي، د ځوانانو د بیکاری ستونزه هواره سي، د صنعت په برخه کې ستونزه حل سي، د اوبو سرچینې زیاتې او بانکونه مو په پښو ودرېږي. پر ایران تور پورې دی چې په منځني ختیځ کې د ځینو سختریزو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، هغه ډلې چې له اسرائیل او د سعودي عربستان په ګډون د لویدیځ له ځینو متحدانو سره په متعارفه جګړه بوختي. په داسې حال کې چې ایران د مذاکرو پر مهال خپلې غوښتنې زیاتې کړې، خو داسې ښکاري چې ایراني مرکچیان موافقې ته د رسېدو لپاره بیړه نه لري. مذاکره کوونکي مجبور سول د درېیم ځل لپاره دغو مذاکرو ته د جولای لسمه یعنی د راتلونکې جمعې ورځ وروستی مهلت وټاکي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
دوستانو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اورئ. د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د دفاع د نوي وزیر د معرفي کولو پر سر د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ خبرو پرمختګ کړی. د دې ریاست چارواکي وایي ډېر زر به نوی دفاع وزیر ولسي جرګې ته ور وپېژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې دفاع وزارت ته کاندید وزیر معصوم ستانکزی ونه توانید چې له ولسي جرګې د باور رایې واخلي. ناجیه صافی له کابل نه نور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې په هیواد کې د روانو ناامنیو په کمولو کې د دفاع وزیر موجودیت ډېر مهم ګڼل کېږي، خو لا هم د ملي وحدت حکومت نه دی توانېدلی چې د دفاع وزارت پوست له سرپرستۍ خلاص کړي. اجرایه ریاست وایي وروسته له هغې چې دفاع وزارت ته کاندید معصوم ستانکزی د ولسي جرګې لخوا رد شو، د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د یو بل وړ انتخاب پر سر خبرې روانې دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل که څه هم ونه ویل چې ولسمشر او اجرایه رئیس د کومو کسانو پر سر خبرې کوي، خو ټینګار یې وکړ چې ډېر ژر به یو وړ شخص ولسی جرګې ته ور وپېژندل شي.
په دې اړه بحثونه شروع شوي دي، لا هم ادامه پیدا کوي او پرمختګ پکشته. تر اوسه پورې پر اشخاصو باندې فکر کېږي، لا هم یو دوه یا درې اشخاص مشخص شوي نه دي. اما پر دې بحثونه کېږي چې موږ څه ممکنه انتخابونه چې په لاس کې لرو د هغو ټولو په منځ کې یو سالم او دقیق انتخاب ولرو او بیا پارلمان ته معرفي کړو.
په هېواد کې د نامنیو په زیاتېدو سره افغان ولسمشر او اجرایه رئیس اړ دي چې په خورا کم وخت وړ او په کارپوه شخص د دریم ځل لپاره دفاع وزارت ته کاندید کړي. له دې وړاندې ولسي جرګې لخوا دفاع وزارت ته دوه نومول شوي کاندید وزیران معصوم ستانکزی او شیر محمد کریمي رد شوي دي، خو دا ځل د ولسي جرګې دری پلاوی ټینګار کوي چې هڅه به وشي تر څو د افغانستان وضعیت ته په کتو راتلونکي دفاع وزیر ته د باور رایه ورکړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی همدارنګه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دفاع وزیر په معرفي کېدو کې باید ځنډ ونه شي او ولسمشر او اجرایه رئیس باید یوې هوکړې ته ورسیږي.
د افغانستان حالات دې دغه رقم تشویشناک او لسونو تشویش ته باید وزیر صاحب دفاع څنګه وزیر موږ ولرو. نو دمونږ هیله توقع دا ده چې قانون له اسانه بلاتر ده او دغه وزیر صاحبانو ته قانوني اساسي ورکړي دي. په دې بنیاد باندې رئیس صاحب اجرایه رئیس صاحب جمهور نه ما خواهش دا ده چې څنګه کولی شي نوی وزیر صاحب دفاع معرفي کړي چې غیر اعتماد واخلي تر څو دغه خلا یا تشویش د ولسونو سره اداره پاتي او موږ کولی شو چې په یو قومنده باندې دښمن مقابله وکړو.
د دفاع کاندید وزیر د معرفي کېدو په اړه خبرې په داسې حال کې روانې دي چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثرو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ نښتې روانې دي. خلک په روانو شرایطو کې د دفاع د وزیر نشتوالی د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د دفاع وزیر په نشتون کې به امنیتي وضعیت لا پسې خراب شي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي د دفاع د نوي وزیر د معرفي کولو پر سر د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ خبرو پرمختګ کړی دی. بلخوا د افغانستان ولسي جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره یوازینی کاندید خزیته د باور رایه ورنکړه. تېره اونۍ ولسمشر اشرف غني د افغانستان د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته یو نارینه او یوه ښځه د کاندیدانو په توګه ولسي جرګې ته ورپېژندلی وو. د خان محمد سیند په ریپورټ کې نور تفصیل وو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت لیواله و چې د افغانستان د سترې محکمې د عالي شورا یو غړی د ښځه وسي، ولسي جرګې د دې شورا غړیتوب ته کاندیده انیسه رسولي رد کړه. انیسه رسولي د چهارشنبه په ورځ د دوو نورو کاندیدانو ترڅنګ ولسي جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل، خو 50 جمع یو رای پوره نه کړې. په دې ورځ د افغانستان بانک ریاست ته کاندید خلیل صدیق او د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته دوه کاندیدان یوسف حلیم او انیسه رسولي جرګې ته ورغلي وو، خو له انیسه رسولي پرته دواړو کاندیدانو د باور رای خپلې کړې. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د رایو نتایج داسې اعلان کړل.
محترمه انیسا رسولی، رای تایید 88، رای رد 83، نتیجه عدم تایید.
د محترمه انیسا رسولی د تایید رای 88، د رد رای 33، نتیجه رد شو. د محترم سید یوسف حلیم د تایید رای 103، مخالف رای 33، نتیجه تایید.
په دې ورځ د ولسی جرګې نصاب 193 وو او کاندید د 90 مثبتو رایو په خپلولو سره بریالی ګڼل کېدلی شو. په دې ورځ یوسف حلیم د خپل کاري پروګرام د تشریح کولو پر مهال وویل که د ولسی جرګې باور ترلاسه کړي د عدل او انصاف په لار کې به له قانونه پرته نور هیڅ ونه مني. په همدې ورځ د حکومت لخوا د افغانستان بانک ریاست ته کاندید خلیل الله صدیق چې دی هم تېره اونۍ ولسي جرګې ته ورپېژندل شوی و هم خپل کاري پروګرام تشریح کړ، خو دی وتوانېد چې لازمې رایې وګټي او د افغانستان بانک رئیس شي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وویل که حکومت غواړي چې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د انیسې رسولي پر ځای بیا هم کومه ښځه معرفي کړي نو ژر دی ور وپیژني. د ولسی جرګې غړی شکرې بارکزی د جرګې له غړو هیله وکړه چې که په راتلونکي کې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره ښځه ورپیژندل کیږي نو مثبتې رایې دې ورکړي.
10 سال تمام است ما حمایت میکنیم از یک زن که در شورای عالی قضایی
لاس کاله کیږي موږ د دې ملاتړ کوو چې د سترې محکمې یو غړی د ښځه اوسي. حکومت جفا چې نن د رای ورکولو پر مهال له دې میرمن سره وسوه هیله ده چې په راتلونکي کې تکرار نسی او بلې کاندید ښځې ته مثبت رای ورکړل سي.
د انیسې رسولي د رایو د نه اخیستلو په حق له د ولسی جرګې غړو مختلف نظریات لرل. ځینو ویل یاد میرمن ته د تعصب له مخې رای ورنکړل شوی او زینو ویل خزه هم کولی شي چې د سترې محکمې غړی وسی.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور په شمال زون کې د نامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې د داعش ډله په هڅه کې ده چې د خپل فعالیت لمن پراخه کړي او د لویدیز چین تر څنګ د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم امنیتي ګواښ پېښ کړي او د تروریزم لمن د هیوادونو ته وغځي. د مزار شریف نه د مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ اورو.
د بلخ سرپرست عطا محمد نور د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره تېره ورځ ناوخته په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل که په موقع سره د دولت د مخالف وسله والو د پټنځایونو د له منځه وړلو د داعش ډلې د فعالیت د مخنیوي او د تروریزم سره د مبارزې په اړه دولت جدي اقدامات ترسره نه کړي د داعش جغرافیه به پراخه شي او هغوی په پلان کې لري چې په راتلونکي کې د لویدیز چین تر څنګ منځنۍ آسیا ته هم ور واوړي او ناامني پراخه کړي. عطا محمد نور وویل چې شمال نسبتا پخوا ته زیات ناامنه شوی ولا هم نور ستونزې په مخه کې دي. نور د شمازون په ډیرو غرنیو سیمو کې د نظامی عملیاتو د پیلېدو څخه خبر ورکړ او زیاته کړه چې د ملي یووالي حکومت د مخالفینو د سرکوب او د له منځه وړلو لپاره یوه نظامی جامع او همغږي طرحه پلان کړي چې تر دمه د افغان امنیتي ارګانونو سره نه ده موجوده. هغه د همغږي طرحې په اړه داسې وویل:
پلانای منظم امنیتي و دفاعي و تعرضي
منظم تعرضي امنیتي پلان نه درو که دا پلان نرونو بیا ولې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې مخالف سر پورته کوي او ځان لپاره نوې جغرافیه او سیمه خپروي
سر بلند میکنن ظهور میکنن.
عطا محمد نور په خپل بیاناتو کې د ملي یووالي حکومت امنیت ته په بې‌پامۍ تورن کړ او ویل چې دولت یو اقتصادي منظم پلان هم نه لري او ورځ تر بلې فقر مخ په ډېرېدو دی. هغه د ملي یووالي حکومت چارواکو ته وړاندیز وکړ چې له هم نه د ناوخته چې د امنیت او اقتصاد په برخه کې منظمې برنامه جوړ شي او د حکومت مشران دې له سیاسي اختلافاتو لاس په سر شي.
حکومت
هغه مهال دوام کوي چې دواړه ډاکټر صاحبان د ملي یووالي حکومت د توافقنامې د موادو پر اساس پر مخ ولاړ شي او د هغو له مخې کار وکړي. د حکومت هغه مهال دوام مومي. هغه وویل چې د ملي یووالي حکومت د امضا شوي تفاهمنامې نه عملي کېدل سبب شوي تر څو سیاسي، اقتصادي او امنیتي ستونزې ورځ تر بلې زیاتې شي. نور د اجرایه رئیس او د ولسمشر ترمنځ د انتخاباتي نظام د سمون کمیسیون د رامنځته کېدو د اختلاف په اړه وویل که هدف تفاهم وي نو په هره ژبه جوړې ته سره رسېدل کېږي خو په تفاهم او مشورې سره باید دا ستونزه ژر ختمه شي. په عین وخت کې د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله هم په شمازون کې د نامنیو زیاتوالی مني او پاړه اندېښمن دی خو زیاتوي چې په افغانستان کې نامنی د نه میاشتو را په دې خوا نه ده بلکې له پخواني حکومت څخه په میراث پاتې ده چې په وړاندې یې مبارزه د ملي یووالي حکومت مسؤلیت دی.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه
زمو خپل آزادې راډیو ناوړي دوستانو د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. شان خان د پښتو ځوان سندرغاړی دی، اصلا د وزیرستان دی خو اوسې په اسلام آباد کې. نوموړی وایي هڅه کوي چې د وزیرستان ولسی سندرې په نوي موسیقۍ کې رونغاړي او له نوي رنګ سره یې ژوندی وساتي. زموږ همکار هارون باچا له نوموړي سره خبرې کړي. د ده د یوې سندرې په ملتیا یې اورو.
یو سوچ هم وکړلو جی سټارټ کې ماشاءالله لکه ډېر ښه لیجنډ پاتې شوي دي زمونږ د پښتو په میوزیک کې خدا دا چې سپرو سے پورے ډیر ضرورت ته د نوی هنرمندانو زمون پښتو ته نو زه کوشش کوم چې زه څوره په ما کې ټیلنټ دی زه هغه چې کوم زما لسنر دی یا ویورز دی فینس دی زما پورا دنیا کې هغې ته زه وښایم زما مین فوکس په دغې دی چې زمونږ چې کوم ته د وزیرستان ٹریډیشنل اتان چې کوم ته وایي دا ډیر د افغانستان سره هم کافی ملاویږي ولې چې زمونږ چې کومه لهجه هغه ډیره داسې ورته وایي چې مړه لهجه که نه لکه ډیره سلو ټیمپو لهجه او ډیره ښایسته نو زه وایم او ډیر خلکو فخ هم کړو به بې شکه چې ما هغه پروګرامس کې هم څه لایف جانې وکړلې اوس زه پراپر غواړم چې زه دي دا غونډ چې د پلار ښایسته ښایسته چې کوم کمپوزیشنز ده ویلي دي یا نور څه داسې ټریډیشن زمونږ کلچرل چې کومه زمونږ ګانې دي دغه زره واخلم اور مطلب ریمکس ورژن چې جوړ کړم او په یو نوي انداز سره یې زه ریلیز کړم مطلب زه د دې په فیور کې بالکل نه یم دغه کمپیوټرایز چې کوم کار دی که نه زه وایم چې ورسره تبله زمونږ چې کوم ډېر ضروري شی دی تبله اور شنائی شو اور زمونږ چې کوم رباب شو هارمونیم شو زه ایڈ کول غواړم زه د دې نه علاوه یو سانګ ان کمپلیټ کړم د دغه یو بل خواندي او د دې نه علاوه چې یو گانا یې هغه یو هغه بالکل مطلب ډېره پھیکا پھیکا لګي که نه لکه هېڅ فائده نه دی هغې هغه ټیپیکل ټیکنیکل ټایپ که نه چې کوم کار وشي هغه خوند نه کوي
گے ورکشا لک دغرا او سنزر غگ او غگ بے کونا
د شان خان څرګندونې او همدارنګه د دې وسندرم واوریده دوستانو ته یادونه کوو چې شان خان پر دې سندرې سربیره ګڼې نورې همداسې سندرې ویلې دي چې هغه ولسي رنګ لري خو نوې موسیقي ورسره مله کړې ده په ځانګړې توګه وزیرستاني ولسي سندرې ډېرې ویلې دي بیرته راځو د خبري مطالبو یوې لنډې یادونې ته د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د ملي سوداګرو او پانګوالو په پانګه اچونه سره کیدای شي د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول هواره شي په دې اړه په کندهار کې لویه غونډه هم جوړه شوې وه چې د برېښنا د وزیر تر څنګ د کندهار چارواکو او د جنوبي ولایتونو د ولایتي شوراګانو مشرانو ګډون پکې کړی وو په غونډه کې د کندهار والي له مرکزي ادارې وغوښتل چې کندهار ته د هغه ورکو پیسو ځواب ورکړل شي چې د کندهار د برېښنا لپاره اخیستل شوي دي خو مصرف شوي نه دي زموږ په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه هم یو رپورټ اوریدلی شئ په دې خپرونه کې چې کوم رپورټونه او مطالب خپاره شول تاسو کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده په دې خبرونه کې مو واوریدل چې افغان حکومت د طالبانو له استازو سره لومړنۍ مخامخ خبرې او پکې شوې پرېکړې ستایي دا افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د دفاع د نوي وزیر د معرفي کولو پر سر د افغان ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ خبرو پرمختګ کړی. د افغانستان ولسي جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره یوازینۍ کاندید ښځې ته د باور رای ورنکړه. او د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره خبرې اترې له کړکېچ سره مخ شوې. او اوس هم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام اورو. داود تپان چمتو کړی دی.
ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو عبدالبصیر منیب را سره دی. له د سره په ځینو دینی موضوعاتو باندې خبرې لرو. یو انسان باید څه ډول روژتي واوسي؟ یوازې خولې بنده کړي خوراک ونه کړي او که یوازې څو عبادتونه پکې اضافه وکړي؟
نه، د روژې هغه خدا دی مقصد چې روژه کې سړی تقوا اختیار کړي، یو د نظام الاوقات جوړ کړي. څومره کارونه د دنیا کارونه چې نورو میاشتو کې کوي انسان باید هغه روژه کې لږ زره کم کړي. دا میاشت باید عبادت ته ورکړي. او یو دا خو مطرح نه ده چې سړی بس د خولې روژه وي نور شر څه کوي. انسان باید د سترګو روژه وي چې محرم ته ونه کتل شي، او د لاسونو همداسې روژه وي، او د خپو روژه وي انسان چې بد ځایونو ته بد مجلسونو ته پلاړ نه شي. او د خولې روژه دغه ده چې خپله چې بعد خبرې او چا سره جنگ جګړه مجموع کې دینه سره ځان وساتي. نو دا د نورو میاشت سره ډېر توپیر لري په دې باندې چې انسان
تاسو ویل جنگ جګړه باید ونه کړي. دا جنگ جګړه څه کوي؟ د روزې په میاشت کې ځان داسې نیسي چې یعنی ما روژه نیولې ده او چاته په غوسه یي؟
دا اصلا د روژې هغه په مفهوم په کیفیت باندې پوه شوي نه دي چې د روژې څه مفهوم ده او روژه څه ته وایي. یو قسم داسې خلک وي چې هغه روژه عادتي نه شي، یو قسم خلک چې هغه عبادت په نیت نسی. نو الله تعالی فرمایي حدیث قدسی کې چې روژه زما دی او زه به اجر ورکوم. لکه لمونځونه هم دی، روژه او نور عبادتونه، حاجه هغه هم دی، له عبادتونه خا د بالواسطه دی، او روژه چې دی په خپله الله تعالی اجر ورکوي. دی حدیث قدسی دی. نو خبر داده چې دا رقم خلک دی روژې په هغه مفهوم باندې پوه شوي نه دي. عادتي راشي چې روژه دی، روژې میاشت دی، روژه ونیسي، اسا سرات اسا د کړنې وړنې چې مخکې کوي دی نورو میاشتو کې هغه په روژې کې تکراروي. لکه نبی صلی الله علیه وسلم چې روژې چې اول شپه وي شیطان ټول د تړل کیږي. نو سوال دلته پیدا کیږي چې بعضې خلک دلته هم د شیطاني کارونه کوي. نو دا خدا منه چې لکه شیطان وي تل شي، خدا د دې هغه د نورو میاشتو هغه څه شیطاني اثرات چې په دې کې وي، شیطان کوشش پکړي هغه عادت چې د په دې کې وي په دې میاشت کې هم د ترسره کوي. نو داسې خلک چې د روژې په مفهوم دي پوه شوي چې روژې کې باید سړی څه وکړي. او روژه د تقوا لپاره چې سړی په تقوادار شي. الله تعالی فرمایي: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. چې تاسو دې باندې تقوادار شئ، یعنی روژه نیول الله سړی په دې باندې تقوا دره کوي چې سړی دې باندې متقی شي. نو داسې خلک چې داسې د کړنې وړنې کوي، جنگونه کوي او جګړې کوي، بعد الفاظ تېروي، په کور کې مشکلات جوړوي او وهل ټکول کوي، دا خلک اسې عادتي روژه دي او نور څه باندې پوه شوي نه دي. چې
دغه میاست د بښنې او د مغفرت میاست داسې یاده کړله. او دا داسې ده ځینو لویه کچه که ووایو په افغانستان کې خلک یو تر بل کینې پالي، جنگونه کوي، یا په عموم کې د وسلوالو د حکومت ترمنځ هم جنگي پکې، یعنی دوی په دې میاست کې خلکو ته غرو غورز نه ورکوي. مونږ په تیر روژه کې پکتیا کې خبر درلود 210 کس یوازې روزې په میاشت کې وزل سوي، واغام خلک د بازار اوسیدونکو دا وجل سیو د دې پاړه.
ما مخکې خپل خبرو کې د ټکی د اشاره وکړه چې زموږ خلک اساسي لامل دغه ده چې تقوا نشته زموږ خلکو کې، یعنی د الله نه یره نشته. کله چې د انسان د الله نه ونې یریږي، نه به پروژې باندې هغه بند ده سامل چې په بوزه کې کوي، هغه پروژه کې ځکه د الله نه یره نه وي. دا د تی شکل نیسه چې روژه ده. روژه نوسه لکه بعضې خلک مونځونه 15 وخته لمونځ کوي، او د عادت او عبادت ترمنځ فرق نشته. عادتي کوي راځي مسپهیم وخت لمونځ کوي، مازدیګر وخت لمونځ ده. د الله نه یره نشته ځکه د مړي کېږي، د وژل کېږي. که څوک د الله نه یریږي او تقوا ځان کې راول کلاچ د فرمای چې تاسو باندې زرو ځان اسن تاسو د پرسکړې دي خاطر چې تاسو تقوادار شئ، نو متقین شئ. نو اساسي لامل دا دی، اساسي لامل زما په نظر سره چې زر چیرې وایم چې کله چې انسان کې تقوا نه وي، د الله نه یره نه وي، د هر څه کوي، د مړیم کوي، د وژلم کوي، د الله نه چې سړی یره راشي، نو په دا روژه میاشته نبی صلی الله علیه وسلم فرمای استقبال رمضان بن ملسر عموماً طریقه دا و چې کله به رمضان وتره یو ورځ مخکې بده خطبه کوله. سلمان فارسی رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په روژه کې یو نفلی عبادت چې الله تعالی د په فرض د بدلوي، او یو د فرضي عبادت چې په اویو چند د بدلوي په روژه کې. نو همدغه سړی ته په دغه میاشته کې ګناه کول، مړی کول، او د شکنځلې کول، غلا کول، دغه الله تعالی ډیر د دې کې د زجر دی، وعید دی په دې کې چې انسان الله تعالی ډیر دی باندې کړوی او ازبونه ورکې د روژې مبارک میاشته دی رحمت او دی مغفرت میاشته دا سیمیش کې کول جنگونه کول یا قطرونه کول د خو د انسان او د مسلمان شنه ډیر د بعید ده نو ما درته اشاره وکړه اساسی لامل ان شاء الله زما په نظر سره او دا د شری الله نه یې زموږ مسلمان کې وس نشته اس ټول شکل زموږ عادت تخصیص دي چې روژا د لمز ده خو له بند کړی نور بس هغه څه عمل چې پکړ دي هغه دوی نه کوي چې پروژه کې وشي د څه چې د روژا تقاضا او شریعت تقاضا وي
دا خلک زموږ استاسي غوري دي اسلام حکم څه دی ورته او استاسي غختنه تری څه ده چې هغه په جنگ کې خیل دي
اسلام حکم خدغه ده چې الله تعالی فرمایي چې من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما نو دي الله حکم ده چې دي انسان وجل او دي مسلمان وجل او دي نور خلقو دي اهداف لپاره او خصوصا د سیم مبارک میاش کې دا باید د تر سره نشي نور باید وحدت اتفاق او اتحاد وشي او دي خلقو ته بعد مفاسد چې کوم رمستکی دي شان ته ویل لمنو ویل شي نو الله حکم خو واضح حکم ده چې بس د سیمشتو کې جنگونه کول او دا په کار نه دي زما خپل وخت نه دی ولسخه او دي خلقو زه کار څوک وي چې په داسې میاش کې د الله عبادت وشي او بیوزل خلقو سره او ناتوان خلقو سره کومک وشي بس زموږ د ټولو ولسخه دغه ده چې جنگونه څخه خلاص واخلي او الله نه ویریږي او الله ته ځان تسلیم کړي صحیح هغه صحیح معنا سره ځان مسلمان او مؤمن جوړ کړي چې زموږ ټول مشکلات ان شاء الله الله به ختم کړي
مننه
تاسو نوم ډیر مننه